אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רג
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غا واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ او د یو زر درې سوه څلور نوي لمریز کال د لړم لسمه ده چې 2015 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابرېږي دا دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
احمد ضیا مسعود وایي چې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې د پاکستان سره دی امریکا وایي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو سره به د سلو میلیونو ډالرو مرسته وکړي او په ترکی کې نن پارلماني انتخابات کیږي
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې کیږي د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه پیل کوو تاسو به د خبرونه کې واورئ چې په دې وروستیو وختونو کې زیات شمیر کډوالو لویدیځې اروپا ته د رسیدو په تکل د مدیترانې سمندرګي په ځای د روسیې د شمالي قطب متبادل لاره پیدا کړې ده د سینا په ټاپو وزمې کې د روسیې د وی مسافرونکي جټ الوتکې د لړیدو پیښه کې په وژل شوو کسانو کې ولس ماشومان هم شامل دي او د یونان پولیسو له کډوالو سره نښتې کړې دي
احمد ضیا مسعود وایي چې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې د پاکستان سره دی ښاغلی مسعود چې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر غني خاص استازی دی دا خبره په غونډه کې وکړه چې د ځینو خبریالانو د فعالیتونو د ساینې لپاره جوړه سوې وه نور تفصیل به د ریم کول څاروان په رپورټ کې واورو
د ولسمشر غنی ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود ویل طالبانو سره د سولې خبرې کاملا غیر معقول کار دی او دا د پاکستان د ګټو خوندي کول لپاره د زمینی برابر ول دی احمد ضیا مسعود چې د ولسمشر غنی د اصلاحات او خی حکومت ولې لپاره ځانګړی استازی دی وای روان جنگ د سولې په میکانیزمونو د اواري لار نشي پیدا کولای احمد ضیا مسعود په زغر د ویل چې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې د پاکستان سره دی
وای مسائل کې ما میګیم
دا مسله چې موږ وایو سوله له طالبانو سره دا کاملا غیر معقول خبره ده دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د ساتلو لپاره زمينه برابرول دي
دا ولسمشر ځانګړي استازي چې نن د رسنیو د ځینو خبري اعلانو لکړنو ستاینه کوله په دغه منځن غونډه کې ویل چې روان جنگ بلا هم وګد شي او افغانستان دی اوږد مهاله جګړې ته تیارې ولري
احمد ضیا مسعود د طالبانو او پاکستان په اړه دغه څرګندونې داس وخت کړې دي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز رسنۍ ته وویل چې پاکستان په طالبان نفوذ لري خو کنټرول نه ورباندې لري هغه دا خبره هم وکړه چې که د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابرولی سي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د پانګونې کچه 6% رالوېدلې ده د افغانستان په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو نو میاشتو کې د تیر میلادي کال په پرتله د پانګونې په کچه کې 6% کموالی راغلی دی د دغې ادارې مشر محمد قربان حقجو پرون په کابل کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د نړیوالو ځواکونو وتل د پیسو کموالی اداري فساد او د مالي امکاناتو نشتوالی د پانګاچونې د کموالی سبب ګرځېدلی دی د فرانسې هوایي شرکت ایر فرانس وایي چې د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پازه پروازونه نه کوي ایر فرانس دغه پریکړه وروسته دې نه وکړه چې پرون د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکه چې د مصر د دغه سیمې له پاسه پرواز کاوه راولوېدله د ایر فرانس د شرکت یوې ویاندي د شنبې په ورځ وویله چې دوی د احتیاط له مخې د سینا د ټاپو وزمې د پاسه پرواز نه کوي او تر هغو به د دغې سیمې د پاسه پروازونه ونه کړي چې د روسیې د الوتکې د رالوېدو په اړه تحقیقات بشپړ سوي نه وي د فرانسې دغه هوایي شرکت ویلي دی چې د سیمې هوایي ډګرونو ته به د نورو هوایي لارو نه کار واخلي د روسیې یوه الوتکه پرون په مصر کې راولوېده چې 224 تنه پکې مړه سول نور تفصیل به د عاشق الله رحیمزوی نه واورو
روسیه الوتکه د مصر د شرم الشیخ د تفریحي ښار نه نیم ساعت د پرواز کولو وروسته ولویدله مصری مامورین وایي د دې 322 ایرباس الوتکې په غورځېدو کې د 12 ماشومانو په شمول 212 تنه مسافر او عمله مړه شوي دي د سقوط ځای معلوم شوی او د ژغورنې عملیات پیل شوي دي د روسیې د صدر اعظم د دفتر مسؤل چارواکو ویلي دي چې صدر اعظم سمدستي د حکومت او د امنیتي مامورینو سره غونډه کوي. په داس حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې وضعیت څاري. د الوتکه د روسیې د پیټرسبرګ ښار ته روانه وه چې په محلي وخت د سهار په څه کم شپږو بجو د پرواز نه نیم ساعت وروسته یې رپورټ ورکړی و چې د کنټرول د برج سره تماس یې قطع شوی دی. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي چې پیلوټ رادیویي مخابره کې ویلي و چې په الوتکه کې څه مشکل پېښ شوي دي.
دا وه شقلا رحیم زوی چې په مصر کې د روسیې الوتکې د رالوېدو په اړه رپورټ راکړ. متحده ایالات ویلي دي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو سره نورې مرستې هم کوي. متحده ایالاتو د شنبې په ورځ د سوریې د مخالفینو سره د $100 میلیون نورو مرستو اعلان وکړ. په عین وخت کې د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات ویلي دي چې په سوریې کې د جګړې د ختمولو لپاره د حل لارې په پیدا کولو کې دوی ستونزې موجودې دي. یوه ستونزه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لخوا د واک د پرېښودو وخت دی او بله دا ده چې د سوریې څخه بهرني وسله وال ووزي. بل پلو ته د رویټرز خبري اجنس خبر ورکوي چې د سوریې د وسلوالو مخالفینو هغه ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي د لومړي ځل لپاره د سوریې د الحسکا په ولایت کې د داعش خلاف عملیات پیل کړي دي. دغه لومړی اعلان شوی عملیات دي چې د سوریې د دموکراتیک قوتونو لخوا ترسره کیږي. په دغه ائتلاف کې چې په دغه اونۍ کې جوړ شوی دی کوردي ملیشي او د سوریې د عربو وسلوالو ډلې شامل دي. په ترکیه کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دغه په تیرو 15 میاشت کې دوه هم ځل دی چې په ترکیه کې عمومي انتخابات کیږي. د جون په میاشت کې انتخابات وسول چې وګوند هم پکې اکثریت ونه ګټي. د انتخابات نو وروسته د عدالت او پراختیا ګوند چې تر نور ګوندونو ډیر رای ګټلې وي په دې قدر نه سوچي وي ائتلافي حکومت جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوه هم ځلې انتخابات اعلان وکړ. تمه کیږي چې د جون د میاشتې انتخابات به دا ځلې ډیر خلک خپل رای وکاروي او کیدای شي چې په انتخاباتو کې آتش وبخشي شپږ اتیا فیصد خلک چې د رای ورکولو شرایط پوره کړي دي رای واچوي. او د جرمني سر اعظم انګلا مرکل غواړي چې د مهاجرینو د بحران په اړه د جرمني په جنوب ختیځ ایالت بوریا کې د خپلو سیاسي متحدینو سره خبرې وکړي. مرکل به د بوریا د ایالت د مشر هورست سیهوفر سره د جرمني د حکومت د پناه غوښتنې په پالیسي باندې خبرې وکړي. هورست د کرشن سوشل یونین مشر دی او په انګلا مرکل باندې د هغې د پناه ورکولو په پالیسي او د مهاجرینو د بحران سره د چلند په اړه انتقادونه کړي وو. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
په داسې حال کې چې په دې وروستیو وختونو کې له منځني ختیځ نه یو زیات شمېر کډوالو لویدیځې اروپا ته د رسېدو په تکل د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره باندې یونان او ایټالیا ته مخه کړې ده. خو ځینې کډوالو اروپا ته د رسېدو لپاره یوه بله متبادله لاره پیدا کړې ده. هغوی لومړی روسیې ته ځي او بیا د روسیې د منجمد شمالي قطب سرحدي سیمې ته ځانونه رسوي. د بایسکلونو په وسیله ناروې ته سفر کوي. د امریکا خبریال چارلس مینز چې د روسیې او ناروې سرحد ته تللی وو او له کډوالو سره یې کتلې دي موږ ته یې دا رپورټ رالېږلی دی.
At the airport in Murmansk, passengers file out for the morning flight from Moscow, some seemingly dazed and hardly dressed for the coming polar winter.
دا د روسیې د مرمنس په هوایي ډګر کې د منځني ختیځ نه راغلو مهاجرو او کډوالو اوازونه دي. د مسکو نه په الوتکه کې سفر کړی دی او له هوایي ډګر نه د وتو په حال کې دي. دا خلک چې ډېر زیات پریشان او ستړي معلومیږي که لږ دینه ورته څوک وګوري دومره ګرم کالی نه دی په غاړه کړي چې د شمالي قطب د ژمي په ساړه موسم کې د سخت سفر په دوران کې اغوستل ضروری دي. کله چې ما د سوریې له یو مهاجر نه تپوس وکړو چې ولې دې تودې جامې نه دی په غاړه کړي نو هغه راته په ځواب کې داسې وویل ته په دې پوهېږي که نه چې موږ ټول له دوزخ نه راوتلي وو. توماسي په نوم د غزوان چې ناروې ته د تګ لپاره د روسیې د سیاحت ویزه اخیستې ده د هغو ځوانانو په جمله کې دی چې یا په منځني ختیځ کې د روانو جنګونو نه تښتي او یا د ډېر غربت او بېروزګارۍ له امله اروپا ته ځانونه وباسي. د آرکټیک راوټ یا د شمالي قطب د لارې په باب اوس هر څوک د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په وسیله معلومات پیدا کولی شي او زیاتره کسان چې په اروپا کې د ښه ژوند د شروع کولو په خاطر زحمت په ځان قبلوي باید لومړی روسیې ته سفر وکړي او ویزه واخلي. مګر ډیر کم خلک په لومړي سر کې په دې اګادي چې دغه یخوهل لار له څومره مصیبتونو نه ډکله. کله چې هغوی د روسیې د مرمست له هوایي میدان نه راوځي نو بیا ورته پته لګیږي. بیا هم د منځني ختیځ نه اوس په زیات شمېر کډوال د روسیې د شمالي منجمد قطب په لاره اروپا ته د تګ لپاره سفرونه کوي. د روسیې د قانون له مخې هغوی اجازه نه لري چې په شمالي قطب کې پیاده سفر وکړي او په موټرو کې هم سفر نشي کولی. د ناروی حکومت هغه موټروانان جرمانه کوي چې بغیر قانوني ډول خلک ناروی ته را رسوي. یوازینۍ لاره چې دغه خلکو ته پاتې ده هغه په بایسکلونو باندې سفر کول دي. نن سبا د روسیې په سرحدي ښار مرمنس کې د بایسکلونو د خرڅلاو کاروبار ښه ګرم شوی دی. ځینې روسي قاچاقبران د خلکو نه پیسې اخلي او په خپلو موټرو کې له بایسکلونو سره یوځای د ناروې سرحد ته نږدې کوي. د کیرل په نوم یو روسي سایکل فروش امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل: افغانان، مصریان، عراقیان، فلسطینیان، ټونسیان او د ځینو نورو جنگ ځپلو هیوادونو وګړي هم اروپا ته د سفر په تکل او د روسیې دغه سرحدي ښار ته ځانونه رسوي. د ناروې پورې ټوله لاره درې ساعته ده، خو د لارې په اوږدو کې ځای په ځای د روسیې د پوځ چوڼیګانې او نظامي پوستې پرتې دي. د روسیې سرحدي ښار ګوټې نیکل صرف یو هوټل لري چې دغه ټول خلک پکې شپه تېروي. د نبیل په نوم یو ټونسي مهاجر وویل: یو اراده روسیې سایکل راته په $200 باندې پرېوت او ګمان نه کوم چې اصلي قیمت به له لسو او شلو ډالر نه زیاتی. کوم خلک چې ناروې ته رسیږي د ناروې چارواکي نه شړي او تر اوسه پورې 2000 کسانو په دې لاره ناروې ته ځانونه رسولي دي. خو د ناروې د یو کوچني سرحدي ښار کینس ښاروال وای چې دا خلکو ته موقتی اقامه ورکول کیږي او پولیس وای شای چې د روان میلادي کال تر پای پورې 10000 نور کډوال هم ناروې ته راورسیږي. ښاروال رفلسن وای چې ناروې ته دومره زیاتو کډوالو پر اتک کې حتما د کرملین لاس دی. نوموړی وای ګمان کوي چې کرملین دا کار په روسیې باندې د لویدیځو ملکونو د اقتصادي بندیزونو په ځواب کې کوي. ناروې د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونو په لګولو کې فعاله ونډه اخیستې وه. هغه ګاونډي هیواد فنلند ته چې له روسیې سره نږدې او دوستانه اړیکې لري خبرداری ورکړی چې د روسیې نه د کډوالو د سیلاب انتظار
وکړي.
موږ به خپل کوښښ کوو چې له دغو خلکو سره مرسته وکړو، خو د روسیې حکومت او پوتین باید ډاډ راکړي چې د تل لپاره به دومره زیات خلک د ناروې په لورې نه راخوشي کوي. که روسیا زموږ غږ نه اوري نو موږ به مجبور شو چې د نړیوالو قوانینو په مرسته ځوابي اقدام وکړو او بیرته خلک روسیې ته وشړو. تونسی مهاجر نبیل چې سایکل د ناروې پولیسو ورنه ضبط کړی د شپږو میاشتو موقتی اقامه اخیستې. نوموړی خوشحاله دی او وایي که سایکل ژمی په خیر تیر شو بل کال به نوی سایکل واخلم، ژوند ډیر ښه دی.
چارلز مینز فور وی او ای نیوز آن د رشن نورویجن بورډر.
پلار رازم تا یاد ما چی پلار رازم
چا د پار رازم پدې کوڅه د چا د پار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم بازار رازم چدانا تو د بازار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم
امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
یو مسافر ورونکی جټ الوتکه چې زبان دی 240 روسی سیلانیان پکې سپارو د مصر د سینا د ټاپو وزمه په غرونو کې رالوېدلې ده لومړی ریپورټونه وایي چې څوک ژوندې نه دي پاتې شوی او په الوتکه کې ولس ماشومان هم سپارو په موقع له قاهرې نه د امریکا غږ خبريال ایډوار ایرانیان ریپورټ ده
د 2004 کال نه را په دې خوا چې د فرانسې جټ الوتکه د سری بهیرې د پاسه راولېدلې وه په څه باندې ولسیزه کې په مصر کې د روسیې مسافر وړونکي جټ الوتکه راولېدله کله چې صدراعظم اسماعیل اشعري پرون د شنبې په ورځ د دغې پیښې په باره کې خبر واورېد نو سمدستي د اسماعیل ښار ته ولاړ
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك لبدء الاجراءات التحقيق وفي تواصل طبعا مع السفير الروسي بخصوص هذا
سيد رازم انا ولي يو تكنيكي تيم با بدي بارك تحقيقات وكي تصبيخ شلو او دغه تحقيقات بد روسي د سفارت سره شريك شي د مصر یو شمیر تلویزیونونو راپورټ ورکړی دی چې د الوتکې د پرواز ریکارډونه پیدا شوي دي مګر نورو مرابو نښې نښانې څرګندې کړې دي چې لا تر اوسه د تور بکسونو لپاره څېړنه روانه ده د هوایي چلندنو پخواني وزیر وایل مهدوي دولتي تلویزیون ته وویلې ډاټا او کاکپټ محاورې به چې د روسیې د جټ الوتکې له ریکارډر نه لاسته راځي د مصري چارواکو د تحقیقاتو لپاره به مهم وي وایل مهدوي نو وایي
الصندوق الاسود دايما بيقول كتير وتخزين الكابينه برضه بيقول كتير فمن المهم جدا استخلاص الصندوق الاسود
كلت مصري تحقيق كون كي دالوتني ريكاردونا امتحان كري نو دوی به وکول شي چې پریکړه وکړي چې څه پیښ شلو محتوی ویلي ازکه چې دوی باید د عملی د غړو محاورې او همدغه راز دالوتکی او د مصر د هوایی کنټرولرانو ترمنځ خبري او واوري درې سوه یوش ډوله الوتکه چې د روسیې د کوګالیما اویا هوایي شرکت پورې اړه لري او د میټرو جیټ په نامه شهرت لري د مصر د تفریحي خارګوټي شرم الشیخ نه الوتنه وکړه چې د روسیې دوهم لوی ښار سنت پیټربرګ ته روانه وه چې له رادار نه اورکه شوله. د مصر د روغتیا د وزارت نطاق ډاکټر خالد مجاهد ویل امبولانسونه او روغتیایي کارکوونکي په استرایری توګه راغوښتل شوي دي چې د دغه پیښې غم او وخوري.
تم دفع ب 50 سياره اسعاف لمطار شرق و 30 سياره اسعاف لمطار كبريت بالسويس.
ټول مصري امبولانسونه د پیښې ځای ته ورسېدل او روغتونونو په 15 ښارګوټو او ښارونو کې عاجل پلانونه جوړ کړي دي. آل عربیه تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې څوک ژوندي نه دي پاتې او وویل کله چې روسیې الوتکه وغورځېدله نو ټوټې ټوټې شوله. عیني شاهدانو د مصر تلویزیون ته وویل د الوتکې وروستۍ نیمایي برخې اور واخیسته او لمبه شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د شنبه پرز د یونان په شمال کې مهاجرینو له هغو یونانی پولیس سره نښتی کړی دي چې په سرحد کې د اغزن تار امنیت ساته. په مکړه په دی اړه د ای پی خبر ایجنس رپورټ ده.
شاوخوا 1500 د حکومت ضد مظاهرچیان چې د پایتخت آتن او نورو سیمو نه شمالي سرحد تللی و د ترکی سره په ګډه پولیس د هغو پولیسو سره اخوډه وکړه چې د اغزن تار امنیت ساته. مظاهرچیانو د حکومت نه غوښتل چې دغه سرحدي لارې دی پرانیزي چې مهاجرین وکړي شي په بهر کې د کښتۍ لارې چې د مرګ خطر پکې دی د وچل لارې د ترکی نه یونان ته ووري. مظاهرچیانو په پولیسو تیګ وارولې او پولیسو په جواب کې په هغوی اوخکې بایوونکی ګاز استعمال کړ. د نجیب اکبری په نامه یو افغان چې د خپل کورنۍ سره یونان ته رسیدلی د وسپنې د یوې ټوټې نه یې لګن جوړ کړی او اورې پکې لګولی چې خپل ځان او واړه ماشومان تاوده کړي. زه د خپلو 15 ماشومانو او میرمنې سره راغلی یم. منګ اول ایران او بیا د هغه زینات ترکیه ته په پخو لاړو او اته ورځې مو مزل وکړه. قاچاقبرانو زما ټول پیسې واخستې او د ترکیه په لار را نغلو هم هر څه واخستل. اوس را سره هیڅ هم نه دی پاتې. د یونان حکومت وایي د ځینو عملی دلایلو په خاطر هغوی د سرحد نه اغزن تر نشل لري کولای. یونان د نور اروپایي هیوادونو نه غوښتلی دی چې د مدیترانی په بحیره کې د مهاجرینو د ستونزې د حل لپاره ډیر څه وکړي. یوازې په دې تیرو څلور ورځو کې د شپېتو نه زیات مهاجر چې غوښتلې د ترکیې نه د یونان د لیسپوس ټاپو ته په کښتۍ کې لاړ شي په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. اکثر مړه شوي کسان د واړه عمر ماشومان وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان په پهنټونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د زده کړو د سیستم او درسي نصاب نه څومره راضي است او تاسو په نظر کوم بدلونونه باید پکې راشي؟ د امریکا غږ آشنا رادیو د ځوان هلی راتلونکي څلور خبرونه مو په افغانستان کې د پهنټونونو او لوړو زده کړو د موسسو په اړه بحث ته ځانګړي کړی دي. پښتنو ته مو د پهنټونونو رئیسان جواب درکوي هر دوشنبه د شپې د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې.
او سم د خبرونو لندیز احمد ضیا مسعود وای چې روان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. شغل مسعود چې د اصلاحات او شې حکومت والی په برخه کې د ولسمشر غنی خاص استازي دی د خبر په غونډ کې وکړه چې د ځین خبر اعلانو د فعالیتونو د ساين لپاره جوړه شوی و. احمد ضیا مسعود طالبانو او پاکستان په اړه د څرګندونې داس وخت کړی دی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز رسنوی ته ویلي و چې پاکستان په طالبان نفوذ لري خو کنټرول نه ورباندې لري. هغه دا خبره هم کړې وه چې د افغانستان حکومت کوه غواړي نو دوی د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابرولی سي. د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د پانګونې کچه 6% رالوېدلې ده. دغه د په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې یا ایسا مشر محمد قربان حقچو پرون په کابل کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د نړیوالو ځواکونو وتل د پیسو کموالی اداري فساد او د مالي امکاناتو نشتوالی د پانګاچونې د کموالی سبب ګرځېدلی دی. د فرانسې هوایي شرکت ایر فرانس وایي چې د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پاسه پروازونه نه کوي. ایر فرانس دغه پریکړه وروسته له دې نه وکړه چې پرون د روسیې یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د مصر د دغه سیمې له پاسې پرواز کاوه راولویدله. د الوتکې د رالویدو په دغه پیښه کې 224 تنه مړه شوي دي. روسیه الوتکه د مصر د شرم الشیخ د تفریحي ښار نه نیم ساعت له پرواز نه وروسته راولویدله. متحده ایالات ویلي دي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو سره نورې مرستې هم کوي. متحده ایالات د شنبې په ورځ د سوریې د مخالفینو سره د 100 میلیون ډالرو نورو مرستو اعلان وکړ. په عین وخت کې د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات ویلي دي چې په سوریې کې د جګړې د ختمولو لپاره د حل لارې په پیدا کولو کې دوی ستونزې موجودې دي. یوه ستونزه د سوریې د ولسمشر بشار اسد لخوا د واک د پرېښودو وخت دی او بله دا چې د سوریې څخه بهرني وسلوال ووځي. بل پلوته د رایټرز خبري اجانس خبر ورکوي چې د سوریې د وسلوال مخالفینو هغه ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي د لومړي ځل لپاره د سوریې د الحسکه په ولایت کې د داعش خلاف عملیات پیل کړي دي. دغه لومړی اعلان سوی اعلان عملیات دي چې د سوریې د دیموکراتو قوتونو لخوا ترسره کیږي. په دغه ائتلاف کې چې په روان اونۍ کې جوړ سو کوردي ملیشي او د سوریې د عربو وسلوالې ډلې شامل دي. په ترکیه کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دغه په تیرو 15 میاشت کې دوهم ځل دی چې په ترکیه کې عمومي انتخابات کیږي. د جون په میاشت کې انتخابات وسول چې و ګوند هم پکې اکثریت ونه ګټي. د انتخابات نو وروسته د عدالت پراختیا ګوند چې تر نورو ګوندونو ډیر رای ګټلې وي په دې قادر نه سو چې وې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د دوهم ځلې انتخابات اعلان وکړ. تمه کیږي چې د جون د میاشت تر انتخابات به د ځلې ډیر خلک خپل رای وکاروي او کیدای چې په انتخاباتو کې شپږ 80% خلک چې د رای ورکولو شرایط پوره کوي رای واچوي. د جرمني سرعظم انګیلا مرکل غواړي چې د مهاجرینو د بحران په اړه د جرمني په جنوب ختیځ ایالت بوریا کې د خپلو سیاسي متحدینو سره خبرې وکړي. مرکل به د بوریا د ایالت د مشر هورست سیهوفر سره د جرمني د حکومت د پناه غوښتنې په پالیسي باندې خبرې وکړي. هورست د کریشن سوشل یونین مشر دی او په انګیلا مرکل باندې د هغې د پناه ورکول په پالیسي او د مهاجرو د بحران سره د چلند په اړه انتقادونه کړي دي. او د رومانیا په مرکز بخارست کې د نڅا په یو سالون یا کلب کې اور لګېدلی دی چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي او 130 ټپیان شوي دي.
نن په کابل کې تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 20 درجه اټکل شوې ده. په اسد آباد کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16 درجه اټکل شوې ده. په قندهار کې هم د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 20 درجه. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 20 درجه. او په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16 درجه اټکل شوې ده. همدارس په پېښور کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. او په کوټه کې نن د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 8 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې زموږ د دری خبرونه پیل کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.